د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یو څوک وایي چې باید نوښت راشي. نوښت یو سړی څه ډول راولي په دې وطن کې چې نه کار وي، نه روزګار وي، نه پیسې وي، نه پرمختللې سیزونه تا سره موجود وي چې ته پې نوښت راولې.
د یو ځوان خبرې مو واورېدلې چې ویلې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې دوی په خپل ژوند کې نوښت او پرمختګ نشي راوستلی. خو ټول ځوانان بیا په دې فکر نه دي. دوی وایي چې له کمو اسانتیاو څخه هم ګټه اخلي او په خپل ژوند کې بدلون راولي.
زه خپل ځان درته په مثال کې ورکولی شم چې زه د ژوند په هره برخه کې الحمدلله ډېر هسان دی. ما دا اوس مثال درکولی شم چې زه کمپیوټر ته ناست یم او په خپلو مهارتونو باندې کار کوم تر څو زما په مهارتونو کې لا زیاتوالی راشي.
د تاسو په نظر په ژوند کې نوښت راوستل د پرمختګ لپاره هلې ځلې کول څومره اړین کار دی؟ او آیا اوس چې د ځوانانو په خبره د طالبانو نظام د دوی د ډیرو پرمختګونو مخه نیولې، دوی به له دې ټولو ستونزو سره سره څنګه په دې وتوانېږي چې تر یو حده خپل ژوند ته بدلون ورکړي؟ نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اردونکو، د ګڼ شمیر ځوانانو په خبره په ژوند کې نوښت او پرمختګ دوی له رواني اړخه خوښ ساتي او په خبره یې ژوند ته نوی رنګ راوړي. خو له بده مرغه په افغانستان کې د طالبانو له دویمځلي واکمنۍ څخه را په دې خوا د ټولو ځوانانو په تېره بیا د نجونو په ژوند کې منفي بدلون راغلی دی. په زده کړو او کاري بندیز دی. له نورو لومړنیو حقونو څخه چې یو انسان د بشر په توګه اړتیا ورته لري محرومي دي. په همداسې وضعیت کې به دوی څنګه په دې وتوانېږي چې د ځان خوښ ساتلو لپاره په خپل ژوند کې نوښت راولي؟ په پیل کې افغان ځوان عاشق الله راته وایي چې د ده په نظر خو دا شونې خبر نه ده.
یو څوک وایي چې باید نوښت راشي. نوښت یو سړی څه ډول راولي په دې وطن کې چې نه کار وي، نه روزګار وي، نه پیسې وي، نه پرمختللې سیزونه تا سره موجود وي چې ته پې نوښت راولې. دلته چې یو سړی مثلا د بیګا د ډوډۍ سره حیران دی، نو هغه نه د نوښت څه تمه کېدی شي. زه په دې باور یم کنه د یو هیواد ځوانان هلته پرمختګ کولی شي کله چې د نوښت لپاره هغوی له هر اړخه ذهنن جوړ وي. کاغه اقتصاد وي، کاغه مالی برخه وي، کاغه کار ولري، کاغه روزګار ولري، هغه نوښت کولی سي. یو څوک سي د ذهن نه ګډ وډ دی، روزګار خراب دی، اقتصاد خراب دی، په هیواد کې تعلیم نسته. نو زه په دې اند یم چې هغه هیڅکله نوښت نسي راوړلی مینځته. یعنی د بیګا وخورم سبا ته ایران یم، بېدندې یم، نو زه څنګه نوښت راولم؟ یعنی یو څوک مانه ولې د نوښت تمه وکړی شي؟ زه په دې نظر یم چې کله له هر اړخه یو ځوان ورغول شي، جوړ سي، هغه ذهن جوړ سي، مالی برخه قوي وي، فشار پې نه وي، دنده ولري، نو هغه به یو نوی نوښت حتما رامنځته کوي.
یو شمیر نور افغان ځوانان هم د عاشق الله په څیر ورته ستونزې لري، خو وایي هڅه یې دا ده چې په همدې سختو شرایطو کې تر خپله توانه خپل ژوند ته نوی رنګ ورکړي، یو بدلون راولي. هغه که ډیر کوچنی بدلون هم وي دوی مثبت ګڼي. هجرت الله نیازی چې د کمپیوټر پروګرامونه زده کوي له همداسې ځوانانو څخه دی.
زما په اند او فکر باندې چې نوښت په ژوند کې ډیر زیات مهم دی، تر څو هر ځوان یا د ټولنې هر قشر یا هر وګړی ښه ژوند ولري، دی باید له نوښتونه پوره پوره استفاده وکړي او په ژوند کې ډیر مهارتونه ترلاسه کړي.
راځو د تاسو خپل ژوند ته که خبرې پې وکړئ راته، چې مثلا څه وخت د ژوند په کومه برخه کې تاسو دې ته متوجه شوي یاستئ چې باید نوښت راولئ؟
بالکل، د ژوند په هر برخه کې نوښت پکار دی، خصوصا کله چې موږ په دنده کې یو یا د یو هدف لپاره کار کوو، نو موږ باید له ډیرو نوښتونو استفاده وکړو. زه خپل ځان درته په مثال کې ورکولی شم چې زه د ژوند په هر برخه کې الحمدلله ډیر هسان دی. ما بار بار دا کوښښونه کوم. همدا اوس مثال درکولی شم چې زه کمپیوټر ته ناست یم، د شپې ناوخته ده او په خپل مهارتونو باندې کار کوم تر څو زما په مهارتونو کې لا زیاتوالی راشي. یعنی هر ورځ زه له یو نوی ډول نوښت سره مخ کېږم.
که درته وایي چې اوس تاسو په کمپیوټر کې څه کوئ چې نوښت غواړئ تاسو راولئ؟
د چمپینز ټرافي کې د آسټرالیا او انګلینډ ترمنځ یو ښه سیالي ترسره شوه. او ما پر یو لنډ خبر ولیک، هغه مې خپل فیسبوک پاڼې نه هم نشر کړ، او تر څنګ یې په ورزشي برخه کې کم کامیانی وي، کم مهارتونو ته ضرورت و، هغه مې ترلاسه کړ.
که په یو رقم مخکې لاړ شي، ځوانان که درس برخه یې که د کار برخه یې، یعنی که شخصي ژوند وي که رسمي ژوند وي، څومره ژوند خسته کوونکیږي چې همیشه یو کار په یو رقم؟
خوندوره پوښتنه ده. که چیرې موږ په یو ډول باندې مخ ته ځو، نو دا ژوند یو ډول خسته کیږي انسان ترې. که چیرې موږ د هدف لپاره په مختلفو لارو باندې لاړ شو، او یا د غوره ژوند لپاره له مختلفو لارو چارو نه کار واخلو، نو ډېر ښه ژوند به ولرو غښتلي به اوسو.
هغه ځوانان چې وایي نه نوښت نشو کولی، زموږ مخه د افغانستان سیاسي وضعیت نیسي، تاسو له خپلو تجربو نه څه ورته وایه؟
لومړی خو باید موږ په سیاسي کارونو کې هیڅ کار ونه لرو، په سیاسي فعالیتونو کې باید هیڅ موږ ونډه ونه لرو. ژوند او پرمختګ او د دې ترڅنګ هدف یو بېله لاره ده، یو بېله برخه ده. نو که هر ځوان غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي، په خپل مهارتونو باندې کار وکړي او خپل تګلارې تعقیب کړي، نو دی کولی شي چې په ډېرو برخو کې په خپلو تګلارو باندې، په خپلو مهارتونو باندې کار وکړي. او سیاست بیا یوه جلا موضوع ده.
کراسولی، تاسو د ښوونځي دورې ته کله چې تاسو درس ویلې، څومره نوښت مو راوسته چې یو څه په نوې بڼه ښه او ژر زده کړئ؟
کله چې موږ ښوونځی لوسته، نو ما د خپل درس ویلو دپاره یو وخت ټاکلی و. ما به په قدم وهلو سره دغه د مکتب درس زده کوو، د مازیګر په ټیم کې یا هم د ماسپخین په ټیم کې، طبعا چې هوا نه ډېره ګرمه اوسي او نه ډېره یخه اوسي، او بل به مې د قدم په وهلو سره درس زده کوو. د دې تر څنګ به ما په کمپیوټر کې ځان ته شارټ نوټ راخیسته، مثلا د فزیک امتحان به یا به د کیمیا امتحان و، نو ما به دغه خپل د ټول کتاب نه ځان ته شارټ نوټ راخیسته، هم د قلم په واسطه او هم د کمپیوټر له طریقه. دلته ما دوه مهارتونه په نظر کې نیولې، یو دا چې کمپیوټر کې هم زه ښه شم، او د دې ترڅنګ دغه در ځان ته شارټ کم او ښه زده کړم.
یعنی تاسو خبرو کې ښکاري چې نوښت دا و، اکثره کسان درس وایي، ځوانان په تیره بیا دوی یو چیرته ناست وي، آرامه چاپېریال لټوي، بیا درس شروع کوي، مګر تاسو قدم وهلو کې ځان ته د درس زمینه برابره کړه. غواړی همداسې یو څه ووایې؟
دقیقا، بالکل.
که یو څوک وایي چې زه نسم کولی، نوښت نسم کولی، دا خبر سمه ده او که دای هڅه یې نه کوي؟
اغلې فرشتې، زه باید دا ووایم چې یو څوک وایي چې زه نوښت نشم کولی، زه ورته په خپله اصطلاح یا خپل نظر زما دا دی چې دا یو لټ انسان کېدلی شي، ځکه هر انسان که وغواړي نوښت کولی شي. او په اوسني عصر کې خو خصوصا ټکنالوژۍ ته کرا شو، امکانات ډېر زیات دي، خصوصا ځوان قشر سره. یعنی په هر ورځ کې، په هر شیبه کې کولای شي چې له نوي نوښتونو سره مخ شي او خپل د ژوند هغه مهارتونه او تجربې پکې زیاتې کړي.
د ځواني عمر څومره مهم ده دې موضوع ته چې په هر برخه کې ته تنوع ولري؟
ډېر زیات مهم ده. انسان چې ځواني، نو طبعا ځوانه انرژي ورسره وسی. په دې مرحله کې باید انسان ډېرې لاسته راوړنې ولري، ډېر نوښتونه وکړي، تر څو په آینده ژوند کې ورته ډېر زیات پکار شي.
هر ورځ په څه فکر کې چې مثلا زه څه وکم چې ما ته ارت نوی او یو تنوع ما رامنځته کړي؟
زما خپل ورځنی ژوند خو په دې ډول باندې ما ځان تیار کړی دی. کله چې زه سهار له خوبه راپاسېږم، د اوداسه لمانځنه وروسته، زه یو وړوکی کتابچه لرم چې دغه خپل ورځنی فعالیتونه ځان ته شارټ لیست کوم چې زه باید نن کم کارونه ترسره کړم او کومو کارونو ته اولیت ورکړم. کله چې دا ځان سره شارټ نوټ کې ولیکم او یو یو کار ترسره کوم، نو په دې ډول باندې زما ژوند هم ډېر منظم دی، او د دې ترڅنګ کم کارونه چې ضرور دي هغه هم ترسره شوي په ښه بڼه باندې، او په زمین کې نوښتونه خپل رامنځته کیږي، ځکه چې سوشل میډیا نه هم استفاده کوو، انټرنیټ نه هم استفاده کوو، خپل ذهن نه ډېره زیاته استفاده کوو، چې په دې سره زموږ مهارتونه، تجربې او ژوند پرمختللی کیږي.
یو شمېر دوستان دي په خوښه کې شته چې هغوی لکه څنګه مو چې مخکې په مرکه کې یاد کړل، همیشه یو نوښت مخکې روان دي او په نظر یې نسي کولای چې یو څه نوي کړي.
شته ډېری دوستان شته، هغې د یو ډول پلټۍ کې راایسار دي، لټۍ به ورته ووایو، چې د لټۍ له امله هغې نشي کولای چې په ژوند کې نوښتونه وکړي یا پرمختګونه وکړي، بس یوازې لنډه بهانه یې بیا همدا وي چې نه کېږي، نو والا یا ما سره امکانات نشته، ده په یوه لاره یا په بله لاره یا په یو بهانه یا په بله بهانه خپل ژوند ته نه غواړي چې نوښتونه پکې ترلاسه کړي او په خپل ژوند کې پرمختګ ترلاسه کړي.
بیا کله چې تاسو د غو ژوند ته ګوري او بیا خپل ته څومره توپیر پکې وینئ؟ دا چې تاسو همیشه په دې فکر کې یاست چې یو فعالیت ولرئ، یو تنوع ولرئ، او دوست مو د تاسو په څیر نه ده، څومره فرق د تاسو دواړو په ژوند کې ده؟
دقیقا واضح فرق ده. موږ که ځان چیرته هغوی سره پرتله کړو نو ډېر فرقونه شته. ده یو خو په ورځني ژوند کې اکسرسایز یا تمرین هم زه کوم، او د دې تر څنګ زموږ فیسبوک پاڼه یا زموږ خپل فعالیتونه، او الحمدلله د دې تر څنګ تعلیمي لاسته راوړنې یا د تجربو له نگاهنه کوایو، ډېر زیات فرقونه شته په هره برخه کې. چې دا واضح دي او دا موږ غوره نه بولو چې بیا خپل ملګري ته یا خپل دوست ته ځان شو غوندې کړو چې مثلا زه دغه مهارتونه لرم یا دغه تجربې لرم او تینه لري.
څومره تشویقوي مستقیم او غیر مستقیم چې هغوی هم د تاسو په څیر باندې فعال سي او کامیاب ژوند ولري؟
زه خپل ورته ځان مثال نه ورکوم، ورته وایم فرض مثال هغه فلانکی وګوره په سوشل میډیا کې چې فعال ځوان اوسي، سادات سید کوم یاد کو یو ځوان دی، کچیر تاسو فیسبوک پاڼه یا هم نور د یوټیوب چینل تعقیبول یا مثال لیدلی وي، نو دغه یو مثال ورکو. یا ورته وایو چې هغه فلانکی ملګری وګوره، استاد وګوره، د پوهنتون استاد، یا هم یو ښه خبریال یا ټولنیز فعال، اور سره منشن کو چې ترسو د تشویق شې برخه ته او خپل ژوند کې نوښتونه وکړي.
په اخر کې به د تاسو یو نظر موږ ځوانانو ته ولرو چې دوی فکر کوي خای کله چې اقتصاد خرابېږي، کله چې سیاسي وضعیت د دوی په زړه نه وي، کله چې په ژوند کې نور غټ وړه جنجالونو سره دوی مخ کېږي، فکر کوي چې نور هر څه تمام دي، نو نه وخت سره نه تنوع سره هیڅ شی نشته په ژوند کې. د سې ځوانانو ته به د تاسو پیغام څه وي؟
هغه ځوانانو ته زما پیغام دا دی چې په ټوله کې به ووایو چې دوی بهانه کوي چې مثلا اقتصادي مشکلات دي، حالات یو طرف دي یا بل طرف دي، دا هر څه په خپل ځای باندې، خو زه به دا وایم چې حد اقل هغه د خپل وس او توان کې چې ستاسو څه دي، ځکه انسان تر خپل وسه ګرم ده او کم امکانات چې تاسو سره په لاس کې دي حد اقل دنه استفاده وکړي. که په کومه پیمانه هم وي تاسو نه وختونه وکړي، حتمن هغه خپل ټاکلې موخې ته یو نه ورځ رسیږي. خو چیرې آرام په خپل ځای پاتې شي او په یو یا بل بهانه باندې ځان له دې وباسي چې نه کیږي اقتصادي مشکلات دي، هم زه فلانکی سره سیال نه یم، یا یو بهانه کوي یا بل بهانه کوي، زه وایم چې دا ناکام انسانان دي. خصوصا ځوانانو ته مې دا پیغام دی چې د همدې وخت نه پیل کوي کوم امکانات چې په لاس کې لري، کله ګمی په کومه پیمانه مې تاسو خپل هدف ته لګ کار وکړي ترسو یو غختل او له مهارتونو ډک ژوند ولري.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند دي سلامات اوسئ.
کور مو ودان، له تاسو مننه چې موږ مو د مرکې وړ وبوللو.
عزیز الله عزیزی هم د منی چې په افغانستان کې ځوانان لګنو ناخوالو سره مخ دي، خو وايي بیا هم د نوښت او بدلون راوستلو لپاره هلو ځلو ته زمينه برابرېدلی شي.
یو انسان ځوان کېږي باید خپل په ژوندګي کې مختلف نوښتونه ولري. مثلا که یو کار کې دی بندیږي، هلته کار کوي، یو نوی طرحه جوړوي، په هغې کې ضرر کوي، نو دا دې نه مایوسه کېږي، دا خپل پالیسي دې تغییره کړي، یعنی خپل نوښتونه دې تغییر کړي. مثلا یو ځوان که کار کوي په یو ځای کې، یو اداره کې کار کوي، او دا ورته خسته کنه ده یا دا ورسره په زندگی کې سمون نه خوري، کولی شي چې هغه تغییرات راولي خپل په زندگی کې.
تاسو مثلا اول ځکهونکی وي، بیا لږ ورسره پانتون سو مسلکی ژوند سره څومره د خوښېدل چې همیشه نه وخت ولري؟
اول نه کله چې مونږ د مکتب نه خلاص لو په پانتون تر اغلو همیشه هدف میوم دا ټاکلی و چې همیشه په ژوند کې نه وخت نه وسی، او ما چې کله شروع کړی دا په راستاو چپلاس په پیژندل دی، همیشه په نه وختو سره هم او نه وختونه خسرای خپل ځان ته خپل ایجادي، نه تنها چې مونږ په مطبوعاتو کې کار کوو، په څنګ کې هم نور نوښتونه مونږ درلودل. مثلا مونږ داسې اکټیویټیانې درلودلې، هغه کوم پروګرامونه چې فرهنګي و، د ولسونو دپاره، محلي د خلکو دپاره، داسې نوښتونه خپل مونږ ایجاد کول. او مونږ زندگی دا اصلا خپله زندگی او نوښت دی، هره ورځ باید یو تغییرات سړی خپل ځان ته راولي. کله چې ته یو هدف ځان ته ټاکلی اوسي چې زه به په دغه کال کې څه وکړم، بل کال کې به سي، بل کال کې به سي، زما په نظر باندې رنګونه په زندگی کې ډېر اهمیت لري. سړی ځوان هم ساتي، سړی تقویه هم ساتي، نو که همیشه په یو لاره باندې روان اوسي، دا خپله د ژوند خسته کن کېږي. نو که کله ته تنه ژوند کې کار کوي، نو په څنګ کې او بل نه وخت چې هغه کې باید تفریح هم چې ته تفریح وکې، سیاحتو کې، ښځو کې، مناظرو کې وګرځي، طبیعي ژوند ته د خپل ادامه ورکي.
ځینې ځوانان په دې فکر دي چې په افغانستان کې په دوی باندې دا چې د ژوند کولو شرایط تنګ شوي دي، دوی نشي کولای په خپل ژوند کې نوښت ولري. له دې خبرې سره تاسو څومره موافق یاستئ؟
متاسفانه کوم حکومت چې په افغانستان کې دی، اوس هغه ځوانان چې هلته دي هغه په زړونو کې چارمانونه دي، هغوی چې غواړي چې نوي نوښتونه ایجاد کړي او نوي کارونه وکړي، متاسفانه زمینه ورته مساعده نه ده. نوښت خپله کولای شو چې موږ وایو چې یو ارمان دی په زړه کې، کوم څوک چې دا نوي نوښتونه خپل په زندگی کې ایجادوي، متاسفانه زمینه ورته مساعده نه ده. افغانستان کې تاسو خو وینئ چې متاسفانه ښځینه ځوانانې چې دي مثلا، هغې ته خو هېڅ زمینه د دې مساعده نه ده چې حداقل هغه خپله روزمره هغه اولینکه زندگی ته یو تغییرات راولي، یعنې هغه تحصیلاتو ته د لاسرسی نه لري چې دوی هغه خپل حداقل هغه پوهنتون خلاص کړي او بل د هغې د زندگی په نوښتونه فکر وکړي.
که تاسو د ځوانانو شخصي ژوند ته د لباس اغوستل دي، مثلا خپل په عامه خبره سټایل بدلول دي، دا څومره له رواني اړخه یو ځوان خوښ ساتي؟ په دې اکله باندې د تاسو تجربه څه ده؟
انسان حداقل مثلا زه مثال وایم چې یو موټر اخلي کنه، هغه موټر هم چې اخلي کته یو کال یا دوه کال تر درې کال پورې د سره یې هغه رنګ دغې اصلا که هغه ویس اوارز ونه لري هغه رنګ دغې ستدلوي. خو متاسفانه زمینه د افغانستان ځوانان ته مساعده نه ده چې دا چینجز خپل په زندگی کې راولي، خپل په رفتار کې حداقل نوښت راولي. یو سروې دی وکړي د خپل د زندگی چې څومره ما دوستان مانه لرې شوي دي، څومره راته رانږدې شوي دي، کولی شي چې دوی پکې یو تغییرات راولي، خپل په زندگی کې یو نوښت راولي، نو هغه هم کېدلی شي رواني لحاظ کې دوی ته ډېره ګټه من اوسي. او همدغسې که چا تاوان او قدرت رسېږي، لکه تاسو چې اشاره وکړله، خپل په لباس کې، خپل په پوشاک کې، خپل په درس کې، خپل په تعلیم کې، خپل په تجارت کې، په هر شي کې چې د زندگی روزمره قرباني سوالی شي، په هغې کې نوښت راولي چې په شرط زمینه ورته مساعده وي، دا ورته ډېره ګټور ده او مثبت اغېز لري په انسان.
په آخر کې هغو ځوانانو ته به د تاسو ویل څه وي چې همیشه په یو ډول د دوی ژوند روان دی، که څه هم زمینه ورته مساعده هم سي، مګر یو ډول انګېزه د دې نه لري چې هغه په خپلو کړنو کې، په خپل ژوند کې بدلون راولي. داسې یو کس ته به د تاسو خبر څه وي؟
زما کسانو ته چې په مغه عمله پلګه کې اوله زینه کې وړل دي، متاسفانه هغې ته زما دا خواهش دی چې او دا مې ورته درخواست دی چې نه، هغه بل زینه هم لري، نه زینه پې زینه، بالاخره کوم ستاسو چې کوم هدف ټاکلی هغې ته رسېږي. نو تاسو همیشه یو نواخ زندگی مه کوئ. نو همداسې چې کی جی نرسری لري، نرسری لومړی سمس لري، همداسې دولسم پورې، بیا پوهنتون، بیا ماستری او دکترا راځي، زندگی هم همدغسې، نوښتونه هم همدغسې دي. نو تاسو پلګه په پلګه مخکې لاړ شئ، یو ځای کې مه درېږئ، که کوم ځای نه مایوسه کېږیم خو بل بخش شروع کوي. نو زما خواهش همدا دی چې یعنی ژوندون د ادامه لري او هیڅ وخت مه مایوسه کېږئ، اخر هدف ته رسېږئ.
یو بل ځوانه چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو، نوښت او پرمختګ د ژوند مهمه برخه ګڼي. هغه وایي افغان پیغلې کوي شي چې نوښت له خپل کور څخه راپیل کړي. دا میرمن په پایل کې د نوښت او پرمختګ په ارزښت خبرې کوي.
په ژوند کې څه تنوع نه وي، په ژوند کې څه بدلون نه وي، یو نوښت یو رقم ته ژوند انسان خسته کوي، انسان ستړی کوي، زړه له ژوند څخه توریږي. که انسان په هر محیط او په هر ملک کې څه وي، تنوع ته ضرورت لري، نوښت ته ضرورت لري. انسان باید په خپله نوښتګر واوسي، کې خصوصا هغه باسواده قشر، هغوی تل غواړي چې بدلون راولي. بدلون موږ څه وخت راوستلی سو، څه ارزښت لري؟ ارزښت خو یې دا ده چې په ژوند کې مثبت اغیزه ډېر زیات لري، هغه په اقتصادي برخه کې، په ټولنیز، په حیثیتي برخه کې، د ژوند په ټولو اړخونو باندې مثبت اغیزه لري. او دا چې د انسان پوهه ډېرېږي، تجربه یې ډېرېږي، انسان دې ته هڅېږي، هڅول کېږي چې دغه برخې ته راغلمه، کار مې وکړو، که دا رقم ته کړم، که دغه بله ژبه ورسره زده کړمه، لیسانس مې کړی د ماستري ورسره وکړمه، نو دغه په خپل نارمل اوتوماتیک په ژوند کې بدلون راځي، په ژوند کې نوښت راځي. د ژوند په چارو کې، د انسان په خواصو کې، په عادتونو کې، په کړو وړو کې، په ټولو کې بدلون راځي، البته مثبت بدلون راځي. که موږ نوښتګر اوسېږو، که موږ هڅه وکړو چې موږ باید په ټولنه کې څه رقم یا څه کار وکړو، هغه نه ده سوی، هغه په ټولنه کې ارزښت لري، باید کار ورته وسي. نو هر انسان په هره برخه کې چې استعداد لري، طبعا انسان غواړي چې زده کړې کړی وي، انسان غواړي چې بدلون راوړي. راولي دی ځوان باید یو نو وخت ورته ونو وسیږي په ځل کې بدلون اتمی ده مونږ تاسو کده انسان عمر ته ګورو خپل د ژوند وای پی او حال ده د ژوند د بدیدو په حال کې ده نو هم دا رقم ته انسان هم که په دې کې بیا سهم لري په خپل غواړي چې په ځوند کې بدلون او خواله راشي نو طبعا ترڅو چې یو انسان په خپل تصمیم ونیسي یو انسان د خپل سرنوشت لپاره فکر ونکي نو د نوښت لپاره فکر نکي او کله چې انسان د بدلون لپاره فکر وکړي انسان د خواله په لور ځي انسان د بدلون په لور که وغواړي که ونه غواړي ځي که مونږ وغواړو که ونه غواړو د عمر په مونږ تیریږي څه رقم مونږ نور تنوع راولو مختلف اړخونه زه خپل ځوان ته ورکړو ځوان ښکلی کړو خوشحالۍ ځان ته راپیدا کړو خوشحالۍ ولمانځو سوله ییز ژوند څنګه وکړو هغه وخت مونږ کولی شو چې پخپله په دې کې سهم ولرو
بله کراسو افغان جنو ته اوس دوی له مکتب او له پاندونه پاتې دي په کور ناستې دي تاسو د یوې ځوانې په صفت راته وایئ چې په خپل کور کې مثلا بدلون له څه نه شروع کېدی کوټې له ډیزاین نه د ټول کور له ډیزاین نه د حویلۍ له ډیزاین نه له څه نه یوه نجلۍ په خپل کور کې څه ډول بدلون راولي چې که بیرون هر څه ورباندې بند دي ادی اقل په خپل کور کې تنوع ولري
په افغانستان کې پونځونه باندې هر څه ودرېدلې اوس که مونږ ګورو په نارمل ځوان کې د نجونو ودونه ډېر سوي د ناجوړیانې ډېر سوي دي خو که وغواړو چې هغه شرایط څه رقم ته بدل کړو بیا هم انسان کولی شي چې په هغې کې مې یو څه مثبت ځوان ځان ته جوړ کړي ځان ته باید د حوصلې سره سره دغه خبره چې زه کومه په ما خپله ښه نه لګېږي څومره سړی حوصله وکړي خو بیا هم په مطالعې سره یو مسلک ته په زده کړو سره چې کوس مکتبونه بند شو راسې څه رقم ته یو کوچنی بزنس جوړ کړو څه رقم یو بل کار وکړو چې له کوره کېږي سوچ په ژوند کې یو مثبت اغیز راشي مطالعه په هر کور کې کتابونه شته کتابخانه شته له بازار نه سړی کتابونه اخیستی سي خو که اقتصادي اړخ ته یې ګورو پوهېږو چې د نجونو لپاره واقعا سخته ده دا خبرې چې مونږ او تاسو اوس بحث ورباندې کوو ډېره سخته ده یو وخت کې به مونږ لیکنې کولې د طالبانو دا تېر نظام کې کوچني ولو مور هغه ورقه کتابچې به یې بېرته پاکولې مونږ ته به یې په پنسل باندې لیکنه پرې وکړو چې بېرته یې پاکم چې تاسو یې بیا استفاده کړئ نو دغه ته که مونږ ګورو دا خپله یو کوښښ یو هڅوا د یو ښه ځوان لپاره د دې لپاره چې مونږ وهڅېږو د دې لپاره چې مونږ هم سواد زده کړو هم اقتصادي بوج رانه شي د یوې کتابچې څخه به مونږ په بار بار استفاده کول ځینې نجونې همدا اوس هم شته چې کارونه یې پیل کړي دي خیاطیانې کوي شخصي کارونه یې شروع کړي دي همدغه یو نوښت ده هغه که بیا د یو بلې نجلۍ د ژوند سره پرتله کوو چې هغه بیخي همداسې ناسته ده نو اسمان ته ګوري په ناجوړۍ باندې هم اخته ده روحي وضعیت یې هم ښه نه ده تاثیر کوي
د کور تعزین کول نوښت پکې راوستل د مطالعې ترڅنګ د درس ترڅنګ د کار په برخه کې د الو ځلو ترڅنګ په کور کې بدلون راوستل څومره مثبت اثر لري د دوی په روان باندې
واقعا دا یو مثبت بدلون ده اوس که مونږ ګورو چې د یوې کوټې کې ناست یو تل ما دا کاټ یا توشک ما یو خواته یي خو نه که د بدلون پکې راولو دا نه ده بدلون چې مونږ بیخي د پوښونه بدل کړو په اقتصاد باندې فشار راسي په مونږ اقتصادي فشار به م وي نه مونږ کولی شو چې یو ورځ یو د خوب کوټه کړو بله ورځ هغه نه بېرته مهمانخانه جوړه کړو بلې کوټې نه هغه جوړه کړو د خوب کوټه جوړه کړو پردې چینج کړو د دې کوټې پردې وخت هلته واچوو هغه پردې راوړو دلته یو عادي ګلدان هلته کېده یو میز هلته کېده دا د افغانستان کې ډېر د لاسي د ښایسته ښایسته ډیزاینی شیان جوړېږي څه د ښځو او د نجونو لخوا جوړېږي د عادي عادي شیان باندې مونږ کولی شو څه په ژوند باندې په خپله روحیه باندې مثبت بدلون په خپله روحیه باندې راولو زمونږ په ژوند باندې یو مثبت اغېز لري په ټولو چارو کې یو کتاب ولوستی بل کتاب نه وي راځي یو داسې کس پیدا کړو چې هغه یو بل کتاب لري ورسره تبادله یې کړو نو دغه شیان ټول په ژوند باندې اغېز لري تازه هوا واخلو کوټې ته لمر ورکړو دغه ټول په ژوند باندې مثبت اغېز لري د انسان په روحیاتو باندې تاثیر لري په کور کې ورزش وکړو امکانات د سوشل میډیا شته که وغواړو له یوې زرې نه هم سړی استفاده کولی شي
بله کورنۍ د کور نجونو ته د کور هلکانو ته ځوانانو ته څومره د نوښت زمینه برابره کی څومره مرسته ورسره وکړي چې له کومو شیانو نه تاسو په دې توانیدلې سي چې نوښت راولئ
نه د تاسو د خبرو په تایید سره باید ووایم چې وو بالکل په دې کې کورنۍ اغېز لري ورور په خور باندې اغېز لري خور په ورور باندې اغېز لري په کور کې په ژوند کې چې یو انسان په دې پوهېږي که هغه نوي ځوان وي له اتلسو نه پورته وي چې زه په دغه کور کې صلاحیت لرم یا په دې کور کې د ما خبره اورېدل کېږي یا د ما کوم کار څه کوم د نورو توجه وړ یا د خوشحالۍ د وړ ګرځي دغه انګیزه ورکوي چې هغه بیا ښه کار وکړي که یو موږ څومره تنبیه کو او خه خبر نه کو عامه غسلوی ځان نظر نه ورزی سهم نه اخلي په کور کې او کله چې مونږ ګورو چې تا یو ماشوم غوړی خپل د خوب کوټې ته یا ځای ته تغیر ورکړي او وایي چې دا پرده بدلوم یا وایي چې دا کتابچه مې بدلوم دا د لیکلو باندې ته بدلون ورکوم باید کورنۍ مور او پلار د اولاد څخه حمایت وکړي ولو که غب کې یو اشتباه هم وکړي یو کوچنی اشتباه هم وکړي میندې او پلارونه باید بی خپل اولاد تر څنګ وي کله چې سړی پوه سي چې مور او پلار او مشر ورور او خویندې ما سره دي نو بیا هېڅکله انسان بې انګیزه کېږي نه هېڅکله انسان خپل رحمت له لاسه نه ورکوي
ګران دوستانو دا و د دې اونۍ د تاندې څنګ خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری
یار زخمی نن شما او با او با
راشت د گذر پلور مرتا کبانا او با
وی راشت د گذر پلور مرتا کبانا او با
ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوار یم او تاسو د اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي و مې ورسته راغلم. نن خبرېږي چې امریکایانو له ټرافیکي بیروبار نه پزې ته راغلي او خلکو لپاره د بیروبار له منځ نه الوتونکي لومړنی موټر جوړ کړ. د ډیجیټل کرنسۍ له نړیوالې سترې صرافۍ نه د یو نیم میلیارډ ډالرو د غلا په کیسه مو هم خبروم او نور ډېر څه به درته ولرم. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو پیښو د سر ټکی. نړیوال کرکټ کې د افغانانو نه تمیدونکي سفر. افغان لوبډلې یو وار بیا د کرکټ پنځونکي هیواد انګلستان فزه پزمکه ومخله. نړیوال مبصرینو ویلي غټ لوبډلې سملول اوس د افغان لوبډلې عادت ګرځېدلې.
دا ډېر یو غټ لاسته راوړنه ده. په دې هیله چې د سیمی فاینل ته هم موږ کوالیفای وکړو. زموږ لوبډله کې دغه قابلیت سره دغه ظرفیت لري چې استرالیا ته ماته ورکړو. د استرالیا نه وروسته په سیمی فاینل ته لاړ شو. په مالي لحاظ به د لوبغاړو لپاره ډېر زیات څه خبر ده. په معنوي لحاظ د ملت لپاره ډېر څه خبر ده. د افغانستان لوبډله داسې لوبډله نه ده چې سړی دې په وسط داسې یو عادي ټیم وګڼي، بلکې دا رایزنګ ټیم ده. په دنیا
افغانستان ملت او افغانستان ملي کرکټ ټیم ته مبارکي ورکوي. دوی ته هم مبارکي. خو دغه د بایکاټ کمپین په لاره باندې اچول شوی ما یو سیاسون ونه لید چې دوی راغلي د افغانستان ملي کرکټ ټیم دفاع کړي وي او دغه اشخاص راځي د افغانستان ملي ارزښتونو باندې لګیږي. دا د موږ ټولو وظیفه ده چې موږ د دې دفاع وکړو. په ځینې سیاسون اوس هم خپل شخصي هدف یا شخصي ګټو پسې ګرځېږي، نه ملي ګټو پسې.
سوریه کې د طالبانو د کشرانو وروڼو لویه ملي جرګه احمد اشرا د هیواد سلګونه استازي د سوریې راتلونکي ټاکلو ته ورټول کړي. خلک پوښتنه کوي چې طالبان کله د خپل سوریایي او کشر ور احمد اشرا په نقش قدم باندې ملي ګامونه اخلي.
د طالبانو چې کوم حاکمیت دی د هغوی له اسلامه تعبیر هغه منحصر په طالب دی. یعنی دا داسې یو تعبیر دی چې نه یوازې د نورو انساني ټولنو له لوري مردود دی، بلکې په اسلامي متونو کې، په اسلامي منابعو کې او په اسلامي اصولو کې هم دغه ډول له اسلام نه تعبیر شتون نه لري.
او په مادرید کې د طالبانو د مخالفانو بله غونډه د هرات امنیتي پروسې دولسم کانفرنس کې د طالبانو ضد ډلو او د افغانستان د راتلونکي په اړه بحثونه شوي دي، خو په ملي ارزښتونو نه پاللو یې هم نیوکې شوي.
د یو ګروپ د یوې ډلې د یو فکر کسان هلته سره راټول شوي وو. نو دا چې داسې کنفرنسونه چې په ملي اجنډا راټول نه شي، نو زه فکر کوم چې یوازې قومي، سمتي یا ایدیالوژیکي اختلاف په اساس باندې چې هلته راټولېږي، نو داسې کنفرنسونه د افغانستان مشکل حل کولی نه شي، بلکې د افغانستان مشکل نور هم مشکل تر کوي.
بیا هم ستړي مشي. د تیرې اونۍ په ژوند ملهم لګوونکې خبر دا و چې افغانستان په نړیوالو ورځنیو سیالیو کې انګلستان ته پرله پسې دویم ځل او د چمپیونز ټرافۍ سیالیو کې په لومړي وار تاریخي ماتې ورکړه او دا لوبډلې چمپیونز ټرافۍ کې تر سیمی فاینل د مخته تک پر ځای سیده کور ته واستوله. د انګلستان کرکټ بورډ او لوبډلې ته تر دې وړاندې د برېټانیا د پارلمان یو سلو شپېته غړو او د افغانستان د سیاستوال فوزیه کوفي په مشرۍ د فعالانو یوې ډلې ویلي چې د سیالیو کې افغان لوبډلې سره خپله لوبه لغوه کړي، ځکه د دوی په باور چې افغانستان کې واکمن طالبان د ښځو حقونو ته درناوی نه کوي او د کرکټ ملي لوبډله هم نوره ملي نه ده پاتې، بلکې د طالبانو استازیتوب کوي. دغه بحثونه پخپله د انګلستان او افغان کرکټ لوبډلو ترمنځ د چمپیونز ټرافۍ له دغې لوبې یوه ورځ مخکې هم ګرم شول. په ځواب کې افغان لوبډل مشر حشمت شهیدی خبریالانو ته وویل دوی د ښځو په ګډون هر څوک په کرکټ کې لوبېدل او لیدل غواړي، خو افغان لوبغاړي یوازې د کرکټ میدان کې لوبې کنټرولولی شي، د باندې سیاستونه د دوی کار نه دی. بل خو انگلستان نه پاتو منډو د تاریخي لوبي غټلو د لوب د مینوالو نزيات سیاسي نظریات او باسونه تاوده کړو په افغان کرکټ بورډ کې یو سرچینې ازادي رادیو ته وايي انگلستان یې د پردې تر شا له اوږدو مذاکرات او باسونو وروسته قانع کړو چې د چمپیونز ټرافي لوبو کې به له افغانستان سره مخامخ کېدو څخه نه تښتي سیاسي شنونکو ویلي د افغانانو په وروستۍ بریا سره انګلستاني لوبډلې انګلیس سیاستوالو او د افغان کرکټ داخلي مخالفانو په یو ځای ډېر سخت ځواب ترلاسه کړ او باید چې دوی په خپلو افغان کرکټ ضد سیاستونو بیا غور وکړي ځکه د دوی په وینا چې کرکټ د طالبانو نه بلکې د افغانانو وروستۍ ورپاتې خوشحالي ده
کله نه چې موږ دغه لوبه وګټله زه په ټولنیزو رسنیو کې ګورم چې افغان سیاستونو راځي د افغانستان ملت او د افغانستان ملي کرکټ ټیم ته مبارکي ورکوي دوی ته د هم مبارکي خو چې دغه د بایکاټ کمپاین په لاره باندې اچول شوی ما یو سیاسون منلې د سې دوی راغلي د افغانستان ملي کرکټ ټیم دفاع کړی وي او دغه سیاست خاص راځي د افغانستان ملي ارزښتونو باندې لګیږي دا د موږ ټولو وظیفه ده چې موږ د دې دفاع وکړو خو ځینې سیاسون وسم خپل شخصي هدف یا شخصي ګټو پسې ګرځي نه ملي ګټو پسې دا ګیلې واځي د مانو د ګیلې د ډیرو افغانانو ده چې دغه سیاسون ولې ناراضي د افغانستان ملي ارزښتونو دفاع نه کوي نو دوی ته دغه میچ هم مبارک وي کدا سه موضوع بیا چې تر منځ کېږي د موږ وختنه بلدوی نه داوی سراسی په مینستری میډیا کې په ټولنیزو رسنیو کې د افغانستان د ملي ارزښتونو دفاع وکي
دا ډیر یو غټه لاسته راوړنه ده په دې هیله چې د سیمی فائنل ته هم موږ کوالیفای وکړو د موږ لوبډله کې دغه قابلیت سره دغه ظرفیت لري چې استرالیا ته ماته ورکړو د استرالیا نه وروسته په سیمی فائنل ته لاړ شو په مالی لحاظ باندې لوبغاړو لپاره ډیر زیات ښه خبر ده په مانوي لحاظ د ملت لپاره ډیر ښه خبر ده د افغانستان لوبډله داسې لوبډله نه ده چې سړی دې په وسله داسې یو عادي ټیم وګڼي بلکې دا رایزنګ ټیم ده په دنیا کې چې اوغرس تر بلې د ډیولپمنټ خواته روان ده د ښه کېدو خواته روان ده او دا موږ او تاسو ګورو د موږ بالینګ یو وخت سپین بالینګ و چې موږ به ډېره زیاته تکیه کول او موږ به دا ویلي چې موږ به د دنیا بهترین سپین بالینګ لرو په بیډینګ کې تاسو وکتل د ابراهیم هغه اننګ چې دا د یو میچور لوبغاړي اننګ و داسې لوبغاړي اننګ چې هغه د دنیا په کرکټ کې خپل ځان ثابتولی شي
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شي
له سیاسي چیرنو
اقتصادي بحثونو
بشري حقوقو
د شتو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه ترشنا اسمان لاندې پروګرام ته مزه سفي ولاستانه زه خراب لاس پاین
او په سوریه کې د تحریر شام د ائتلاف او د نوي حکومت د مشر احمد الشرع په مشرۍ د لوی جرګې ملي کانفرنس بریالي پای ته رسیدو یو وار بیا د طالبانو په کورنۍ او بهرني سیاست د ناکارۍ نیوکه او باسونو راپورته کړي شنونکو ویلي احمد الشرع د وادي لمخې د سوریه له ګډ ګډ نه د سوریه د راتلونکي ټاکلو لپاره نږدې زر نخبگان د قومونو اقشار او فکرونو استازي را بللي او د سوریه په یووالي د ټینګار ترڅنګ د یو بیړني اساسي قانون جوړولو ترڅنګ په نور ملي مسایلو د خپل ملت مشورې واخیستې خو طالبان چې ځانونه د خلکو استازي بولي د یو ملي حکومت اساسي قانون د افغانستان آینده ټاکلو لوی جرګې او ملي پریکړو په اړه له هر څه نه ډاریږي دوی وایي سوریا د یو ملي دولت په جوړولو بریالي کېدونکي د خو طالبان په هیواد کې دیکتاتوري حاکمه کړې ده بلخوا د هند د ابزرور ریسرچ فاونډیشن د ستراتیژیک مطالعاتو سازمان هم ویلي افغانستان د سوریې په څیر بختور نه ده ځکه په کابل کې طالبان د سخت دریځې په کرخه ولاړ دي خو دمشق کې نوي واک ته رسېدلې ډله له نړۍ سره ډیپلوماټیک اړیکې جوړي د دې سازمان مرستیال کبیر تنیجا په باور احمد شرع د ښځو د حقونو تعلیم پاړه هیڅ سخت دریځ نه لري خو برعکس طالبان بیا د سخت دریځې په کرخه باندې ټینګ ولاړ دي د هند ابزرور ریسرچ فاونډیشن د مرستیال په وینا لویدیځه محله تحریر شام سره تعامل ته ازړه کړی دی څو په سوریه کې د روسیې او ایران نفوذ کم کړي خو برعکس افغانستان کې د لویدیځ سیاست او نفوذ کم شوی او اوس طالبان مسکو او تهران سره اړیکو ته پاتې شوي دي
په اوس وخت کې د سوریې حکومت او د طالبانو اداره د دې پرتلې وړ نه دي له بل پلوه د سوریه د حکومت له اسلام نه چې کوم تعبیر دی د هغوی د ملایانو چې د اسلام نه کوم تعبیر دی هغه د طالبانو له تعبیر سره ډیر زیات فرق لري د سوریه چې کوم له اسلام نه له میرمنو نه د بشري حقونو نه له نظام نه کوم تعریف دی هغه په ټولو انساني ټولنو کې د منلو وړ دی او حتی ډیری اسلامي هیوادونه او اسلامي متون او منابع هم له دې سره موافق دي او دغه ډول نظام تاییدوي. د طالبانو چې کوم حاکمیت دی د هغوی له اسلام نه تعبیر هغه منحصر په طالب دی. یعنی دا داسې یو تعبیر دی چې نه یوازې د نورو انساني ټولنو له لوري مردود دی، بلکې په اسلامي متونو کې، په اسلامي منابعو کې او په اسلامي اصولو کې هم دغه ډول له اسلام نه تعبیر شتون نه لري. دا کټ مټ داسې دی لکه چې د کندهار اسمان شین وي نو دوی فکر کوي چې په ټوله نړۍ کې اسمان شین دی. که د کندهار په اسمان کې باران ورېږي نو دوی فکر کوي چې په ټوله نړۍ کې باران دی. دا یو ډېر منحصر په یوې ډلې پورې له اسلام نه تعبیر دی. دا نه د اسلامي ټولنو، نه د اسلامي علماو تعبیر دی او نه دا د یو انساني ټولنې د تعریف سوو نظامونو یو تعبیر دی. نو په همدې خاطر باندې د سوریې حکومت د نړیوالو لوري هم په رسمیت پیژندل کېږي او د ملت ملاتړ هم ورسره دی. له بل پلوه د طالبانو سره نه د ولس ملاتړ شته، نه د نړیوالو ملاتړ شته، منزوي دی، ځکه چې دا د ملت په اوږو، د ملت په مشارکت، د ملت په زور نه ده راغلی، بلکې د ډیرو محدودو خطرناکو استخباراتي کړیو له لوري منځته راغلی دی.
بله غاړه، د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې دویم ځل واک ته له رسېدو وروسته په لومړي وار طالبانو باندې د پیسو د کڅوړو په بدل کې د امریکایي وسلو د بیرته ورسپارلو شرط اعلان کړی، وایي غوسه ورځي کله چې ګوري طالبان نظامي مراسمو کې د دوی وسلې او ټانګونه نندارې ته وړاندې کوي. هغه ویلي د حیرانتیا وړ ده چې جو بایډن طالبانو ته د کال 2.5 میلیارد ډالر ورکول، خو نور به دا پیسې یوازې په دې شرط ورکول شي چې طالبان امریکایي وسلې بیرته دوی ته وسپاري.
زه فکر کوم د بیرته غوښتنې حق یې نه دی او مناسب هم نه ده چې دا غوښتنه وکړي د وسلو په باب. او زه وایم، زه پیشنهاد لرم جلاد مات ډونالډ ترامپ ته چې زموږ وسو و تیری او ټنګونه، توپونه، زریدار ګاډي، رادار سیستمونه او حتی د کویانو برمې زموږ د ملک نه وړل شوي دي، زموږ د باګرامۍ او د فابریکې ټول خارج ته وړل شوي دي، زموږ د نساجۍ فابریکې ټول خارج ته وړل شوي، زموږ د جنګلک فابریکه ټول خارج ته وړل شوي ده. زه وایم چې هغه موږ ته باید یک مال کوي او نو دغه څه چې تاسو راکړي دي دا خو باید ونه غواړئ، موږ نور څه غواړو تاسو نه. او زه نه تنها د دې ورکولو طرفدار نه یم او حتی وایم چې نه در کوم ډونالډ ترامپ ته احترامانه وایم چې نه در کوم، حتی نور وسلې در نه غواړم، نور ټنګونه در نه غواړم، حتی هغه د ترمیم وسایل در نه غواړم چې هغه وسلې ترمیم شي، ځکه موږ د ملي دفاع لپاره ضرورت لرو. او راغله کوم نظام چې هلته حاکم شوی دی او هغه خپل نه دی راغلی، او یو جوړ نظام نړیوالو ړنګ او دا نظامی جوړ کړ. او کچیر دی ملت سره په تفاهم دی لوی جرګې لارې صلح کړی وای او دا ټول مخالفین دعوت شوی وای راغلی وای، هیڅ ډول سنځ باندې وای.
بلخوا د افغانستان د بیا رغونې په چارو د امریکا ځانګړي مفتش ویلي طالبانو ته 30 میلیون ډالری کڅوړې اوس هم روانې دي او یاد ډلې ته پاتې شوي امریکایي وسلې هم بیرته د راګرځولو ارزښت نه لري. د سیګار په خوانی مشر جان صاحب کو په مادرید کې د هرات امنیتی کانفرنس ته وینا کې ویلي د طالبانو خوخیږي چې په امریکایي وسلو سره پریډ وکړي، خو حقیقت دا ده چې افغانستان کې له امریکا څخه نه ډېری وسلې پاتې دي او نه د راګرځولو ارزښت لري، بلکې په وینا یې شاید د دغو تجهیزاتو امریکا ته وړلو باندې دومره تاوان لاراشي چې په تولید یې لا دومره مصرف نه وي راغلی. صاحب کو چې له 2012 کال څخه تر 2023 او 2024 کال پورې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی څارونکی وایي متحده ایالات په افغانستان کې هیڅ جنگي الوتکه یا سټینګر توغندی نه لري چې بیرته راوګرځول شي، او که داسې وکړي هم نو بیا راګرځول کېدونکي وسلې ټولې باید له منځه یوسي. د یادونې ده چې د امریکا دفاع وزارت افغانستان کې د پاتې وسلو او تجهیزاتو ارزښت 2 میلیارد ډالر ښیي، خو ټرمپ بیا په ګڼو بیانونو کې دا وسلې د 80 میلیارد ډالرو په ارزښت بللې دي.
نو زه فکر کوم چې د انتقال په خاطر باندې یا د اهمیت په خاطر باندې، د نظامی اهمیت په خاطر باندې د امریکا لپاره دومره اهمیت هم لري، او زه فکر کوم چې د دې انتقال شاید چې مصرف به زیات راشي او کوم اهمیت، یعنی خاص د امنیتی په لحاظ باندې د امریکې لپاره نه لري. البته دغه خفیفه سلاګانې چې په منطقه کې پاتې دي دا خامخا د نورو افراطي ډلو تورستي جنایي ډلو په لاس کې ولیدلې دي او یا به ولیږي، نو دا په خپل د افغانستان لپاره د منطقې لپاره او د سیمې لپاره خطر دی. ځکه موږ تاسو ولیدل د شوروي اتحاد د قواو د وتلو نه وروسته ډېرې سلاګانې په منطقه کې خپرې شولې او کلشینکوف تر اوسه پورې شته دی او په جنایي یا افراطي ډلې د هغې ونه استفاده کوي. نو د دغه سلاګانو به هم تر ډېر وخته پورې افراطي او جنایي ډلې استفاده کوي، نو دا د افغانانو او د سیمې لپاره یو خطر دی. البته د امریکا نوې اداره صرف د یو فشار په اساس باندې دا یو خبره کوي او استعمالوي، نو زه فکر کوم چې د امریکې د پاره به دومره اهمیت ونه لري. او که چېرې امریکا غواړي چې په افغانستان کې د طالبانو په ضد باندې اقدام وکړي، نو ډېر امکانات نور په سیمه کې یا په خپله طالبانو په منځ کې لري او کولی شي چې د هغې نه استفاده وکړي.
د افغانستان لپاره که سړی ووایي چې د ټرمپ سیاست او پالیسي همدا ده چې وایي په مرګ یې ونیسه چې په درد راضي شي، نو د فشار په شکل باندې مختلف حربونه د کار اخلي او دا د ستراتیژي ده. اما متاسفانه چې دغه سي موضوعات چې امنیتي موضوعات لکه خپل د سر کې د داعش موضوع ده، بیا پسې د باګرام د اډي مسله ده، یا حتی د مسلحو مسایل دي، حتی د باندیانو د تبادلې مسله، دا ټول هغه مسایل دي چې تقریبا د ډایلاګ لپاره یا د حوار لپاره یو بهترین وسایل دي. یو داسې چې دی په څرګندونه کېږي باید چې واکمن نظام د دینه د سیاسي ډیپلوماسۍ په اساس باندې د حوار لپاره بهترین مواد تیار کړي او برنامه وړاندې کړي.
ویلې چې زموږ په ژوند کې به ډېر مرسته کړې دي.
حضرت د دې لپاره یاد کړم چې یو حقوق ځان یې نیچي.
او تیر دوه اونیو کې د اتریش ویانا او د اسپانیا په مادرید کې د طالبانو ضد سیاستوالو دوه غونډې وشوې چې له دې منځه د مادرید په غونډه یو شمېر سیاستوالو سختې نیوکې کړې دي. د مادرید په غونډه کې چې دا ځل پکې ملي سرودونه غږول شو، په اړه د دفاع وزارت پخوانی سرپرست شاه محمود میخیل سکل د هرات په نوم امنیتي کانفرنس د محتوا ځای او اجنډا په لحاظ بدتر بللی و، ځکه د ده په وینا چې له یوې خوا دغه کانفرنس خپل ماهیت بللی او ورو ورو قومي کېږي، نژادي کېږي او حتی افراطي بڼه نیولې، او بله خوا د افغانستان د ولس د عام فرهنګ سره او په خاصه توګه د شاه محمود میخیل په وینا د هرات د فرهنګ سره هم سر نه خوري. چې سږکال د هرات امنیتي کانفرنس اجنډا په قومي مسایلو څرخېده او ځینې معلوم الحاله کسانو د سیمې د امنیت په عوض د کرکټ مسله مطرح کړه او د کانفرنس بڼه هم د ده په وینا چې تر ډیره یو کنسرت ته ورته وه.
اول خو مادرید د افغانستان ډیر لري ده او د سیمې هیوادونو باندې دومره تاثیر نه لري. دویمه مسله دا وه چې هلته زیات قومي اجنډا باندې تمرکز و، د یو ګروپ د یوې ډلې د یو فکر کسان هلته سره راټول شوي وو، نو دا چې داسې کنفرنسونه چې په ملي اجنډا راټول نه شي، نو زه فکر کوم چې یوازې قومي سمتي یا ایدیالوژیکي اختلاف په اساس باندې چې هلته راټولیږي، نو داسې کنفرنسونه د افغانستان مشکل حل کولی نه شي، بلکې د افغانستان مشکل نور هم مشکل تر کوي.
خو دغه کنفرنس ته په وینا کې ګڼو افغان سیاستوالو د افغانستان د نجات په لارو چارو هم بحثونه کړي. په کوزه پښتونخوا کې د ان ډی ایم ګوند مشر محسن داوړ یاد کانفرنس ته ویلي طالبان هیڅکله د پښتنو استازي نه دي، بلکې په وینا یې دغه پروژې د افغانستان او پښتونخوا پښتنو ته زیات زیانونه اړولي. د ویلی امنیت بخوانی رئیس رحمت الله نبیل ویلی افغانستان دا محل د ترهګرو ځاله نه ده، بلکې دمګړی افغانستان کې د ترهګرو یا افراطیانو دولت حاکم شوی دی. یاد کانفرنس ته په وینا کې د ملي امنیت پخوانی سلاحکار رنګین دات فرس پنتا د یوې ملي ولسي اجماع غوښتنه کړې او ټینګار یې کړی دی چې د افغانستان په سیاسي چاپیریال کې د سولې او مقاومت دواړو تعقیبول مهم دي او د ازادۍ غورځنګونه باید چې اغېزناک شي، ځکه د ده په باور طالبان تر اوسه د سولې خبرو اترو په اړه هیڅ مثبت ځواب نه وایي. هغه ټکه چې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور سره د سیاسي اجماع د جوړېدو تر حده موافقه ښودلې، خو یاد کانفرنس ته وینا کې لومړي ځل لپاره ویلي هغه کسان چې د افغانستان د ستونزې حل لاره یوازې جګړه کې ګوري او خلک جنگ ته هڅوي، باید له خپلو اولادونو سره د جګړې لومړۍ کرښې ته ولاړ شي.
په دې کې شک نشته چې د وروستیو وختو کې ډېرې زیاتې غونډې رامنځته شوې، تقریبا داسې څلور غونډې دي. یو ها غونډه چې په وینا کې و پخوانی جنگ سالاران او سیاسي دوکانداران او د قومي ټیکاداران ټول اکثره پکې راټول شوي، یا هغه څیرې دي چې په که سیمه ایزه دي او که په داخل د افغانستان کې دي او یا د باندې تللي دي، هغه ټول هغه دي چې د شرایطو د وخت او د حالاتو سره ځان سمی چې علالاقل که چېرته سیاسي معادله پیدا کېږي چې دوی دپاره پکې د واک او د قدرت د ویش ځای پیدا شي. اما دا ډېر لرې خبرې دي، حالات چې دغه غونډه اصل کې د جمهوریت په وخت کې د ده یا دغه انسټیټیوټ جوړ شوی و او موخه یو څه نن بله موخه دي، او دا ټول هغه څه دي چې د دې تمویل او د ټول جهاتونو باندې تقریبا د د علامه د استفهاماتو ډېره زیاته ده، او دوی امتحانونه هم ورکړي دي. د هغه څیرې دي چې هېڅ امکان نه لري چې خلکو ته قابل د قبول شي، که دا په داخل د افغانستان کې وي، که د واکمن نظام سره دي، او که د افغانانو سره دي، او حتی که د بهرنیانو سره هم. دا هغه څیرې وي چې د افغانستان کې د بهرنیانو ټولو د استراتیجیو ملان تیر مات کړی دی.
په بیرون کې د افغان سیاستوالو ترمنځ غونډې نهایت زیات مهمې دي. دغه غونډې کولای سي هغه یوې ډېر اساسي ستونزې ده چې هغه د سیاسینو ترمنځ اختلاف او همدارنګه د یو ملي روایت نشتوالی دی. کیدای سي د مذاکراتو بحثونو په نتیجه کې دوی وتوانېږي چې یو ملي ادرس چې په ملي روایت باندې ولاړ وي رامنځته کړي. د ملي روایت لپاره د یو داسې سیاسي حزب اړتیا نهایت زیاته ده چې هغه په واضح فکري خط باندې ولاړ وي. یعنی داسې یو سیاسي حزب نه وي چې هغه د بهرنیو د اجنډاو لپاره کار کوي او د افغانستان لپاره کوم څه ونه لري. ځکه زموږ په دغه تیرو کلونو کې لویه نقصه په افغانستان کې هغه فرد محوره نظامونه دي. تر څو چې نظامونه ولس محوره نشي، د افغانستان اوسنۍ کشالې ته د حل لار نشي موندلی، او دا هغه وخت ولس محوره کیدلی سي چې دوی یوه مشخص واحد سیاسي فکري خط باندې ملي احزاب رامنځته کړي.
اوس هم د ټولنیزو شبکو له پاڼو د تېرې اونۍ لنډ خبرونه او بحثونه. افغانستان کې د بېوزلۍ اړوند راپورونو په دوام یونیسف تېره اونۍ اعلان کړ چې تیر کال 23 میلیونه افغان وګړي مرستو ته اړ وو، او له دې منځه دوی یوازې 19 میلیونه افغانانو سره مرسته وکړی شوه. وایي دوی چې ورسره مرسته کړې ده، په دې کې 350 سلنه ماشومان، او دا مرسته هم د روغتیا پوهنې، ماشومانو ساتنې، ټولنیزې ساتنې او د ټولنو د بوختیا او د پروګرامونو له لارې په حیاتي برخو کې له افغانانو سره شوې. په داسې حال کې چې د 2.5 میلیونه ماشومانو په ګډون 3.5 میلیونه وګړو د اقلیمي ټکانونو، کډوالۍ نه د راستنېدو او اقتصادي سقوط له امله بشري لاسنیوي ته اړتیا لرله. دغه سازمان د نوي کال لپاره 1.4 میلیارد ډالر بودیجه غوښتې ده. په داسې حال کې چې دمګړۍ په افغانستان کې له یوې خوا د افغانانو بشري اړتیاوې د تیر کال په څیر په خپل ځای پاتې دي، او د بلې خوا دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې په مرستو کې د پام وړ کمواله راغلی دی. بله خوا خبر دا ده چې د روغتیا سازمان تر څار لاندې د روغتیا کلستر په نوم یوې موسسې ویلي د امریکایي مرستو بندېدو دا مهال افغانستان کې 2.4 میلیونه خلک مستقیمن اغېزمن کړي دي، او له امله یو دېرش ولایتونو کې د 320 روغتیایي مرکزونو خدمات اغېزمن شوي. د یادې موسسې د راپورونو له مخې دغو روغتیایي مرکزونو ته دیارلس غیر حکومتي امریکایي ادارو خدمات برابرول، مګر اوس یې د خدمتونو بندښت مرستندویه چارې زیانمنې کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د امریکا د خارجه وزارت اړوند USAID موسسې په اړه راپورونه ورکول شول چې ټوله نړۍ کې غیر له کلیدي او مدیریتي کارمندانو ټول همکاران رخصت کړي دي، او په امریکا کې هم د یادې ادارې 1400 کارمندان کورونو ته استول شوي.
ایلن ماسک باور لري چې USAID موسسه ګټه نه کوي او د امریکا پیسې خوري وري کړي دي او باید چې دا اداره نور منحل شي. خو باور دا دی چې یاد اقدام په ټوله نړۍ کې امریکایي مرستونه خړوبېدونکي مرستندوی کارونه زیانمن کړي دي. او تیرونه په ټولنیزو شبکو له اوږدې مودې وروسته د ګلبدین حکمتیار څرګندونو نوي بحثونه جوړ کړي وو چې په هیواد کې دیکتاتوري ته ورته وضعیت باندې نیوکې کړي. د ښاغلي حکمتیار په خبره دا مهال ګڼ لوري ګوته په ماشه ناست دي او هره ورځ د هیواد له ولایتونو نه د بریدونو خبرونه راځي او خلک هیواد ته د راګرځېدو په ځای لا زیات په تیښته دي. ګلبدین حکمتیار د طالبانو حکومتوالۍ ته په اشاره ویلي د نظام په څرنګوالي کې باید ملت شریک وي یو اړخیزه پرېکړه د اسلام له نظره د منلو نه ده، بلکې په وینا یې چې په اسلام کې مشخص شوې ده چې د یو امیر صلاحیتونه به څه وي او د خلکو پر وړاندې څه مسؤلیتونه لري او دغه راز له کومې لارې کولی شي د مسلمانانو زحمت په لاس کې واخلي. که څه هم نوموړي په مشخص ډول د کوم کس نوم نه دی اخیستی، خو په خبرو کې تر ډېره اشاره د طالبانو مشر هیبت الله اخندزاده ته وه چې نه تر اوسه د خلکو ترمنځ لیدل شوی او نه هم د خلکو لخوا ټاکل شوی دی. حکمتیار د نیوکې په داسې حال کې کوي چې د طالبانو په نظام کې د هغه سرسخت دښمن او د عدلي وزیر عبدالحکیم شرعي استعفا کړې او دوبۍ ته تللی. خو عباس ستانکزی هم چې د حکمتیار په څېر د طالبانو په مشر نیوکې کړې وي د نیول کېدو له ویرې هیواد پریښی دی. او تیرونه په ټولنیزو رسنیو طالب فعالانو بیا امریکایانو ته د زور خودلو په اراده د هغو نظامي مارشونو ویډیوګانې خپرې کړي دي چې طالبانو امریکایي ورپاتې تجهیزات پکې نندارې ته وړاندې کوي. په دې اړه د طالبانو د لوی درستیز د مینوالو په نوم یو اکاونټ لیکلي که امریکا او ټرمپ زور لري نو دا وسلې دې ترې نه واخلي، مګر اسانه به ځکه نه وي چې په وینا یې چې دغو وسلو پسې زرګونه کسانو ژوند بایللی دی. طالبي اکاونټونو له خپلو پلویانو غوښتنه کوله چې دغه ډول ویډیوګانې تکثیر کړي تر څو ټرمپ ته نوره هم غوسه وشي. خو پر ضد فعالانو بیا ځوابونه ورکړي چې امریکا لږه موده مخکې له ازبکستان نه د افغان ځواکونو و بلیک هاک امریکایي هیلیکوپټرې واشنګټن ته ولېږدولې چې طالبانو پرې مازې خواشیني او اندېښنه وښودله او نورې هیڅ مخنیوی ونه کړای شو. دوی ویلي که امریکا په طالبانو رښتیا ډالري کڅوړې هم بندې کړي او د وسلو د وړلو تکل ورپسې وکړي نو طالبان به ورته ګوري او د ټرمپ اداره به ترې خپله پرېکړه عملي کړي. او سم د تیریونه جالبی خبری د ټکنالوژي او ساينس برخه کې د رقابتونو په دوام د ځل امریکایانو داسې موټر جوړ او بریالي ازموینه هم پرې وکړه چې د ټرافیکي ګڼه ګوڼې پر مهال الوت کولی شي او ډرایور یې د سړک یا ګڼې ګوڼې څخه غاړې ته بیرته پر ځمکه راکوزولی شي. دا موټر د نورو الوتونکو موټرو په څیر په وزر لرلو یا کواډ کوپټرو نه دی برخمن، بلکې په برق چلیږي، په ځمکه 360 کیلومتره په ساعت او په هوا کې 180 کیلومتره پر ساعت الوت کولی شي. د الف ایرونټکس زیرو په نوم د دغه موټر لومړنی موډل $300,000 قیمت لري او سر لوسی 3300 کسانو مخکې فرمایش ورکړی دی. خو د سږ کال تر اخیره عام تولید شروع کیدونکی دی چې بیا به هم $15,000 ته راښکته شي. دا به د نړۍ لومړنی الوتونکی موټر وي، که څه هم دې نه مخکې چین یو الوتونکی موټر جوړ کړی و، مګر خپل هغه موټر نه الوته، بلکې په موټر کې دننه بله وسیله یا کواډ کوپټر و چې د موټر سولی یې له یوه ځای نه بل ځای ته په هوا کې وړله. او په کرپټو کرنسی یا د ډیجیټل پیسو آنلاین کاروبار کې چې اوس ګڼ افغانانو پکې بوختي، باید احتیاط وکړي، ځکه تازه هیکرانو د بایبټ کرپټو کرنسی سترې نړیوالې صرافۍ نه $1,000,000 غلا کړي دي. دا د کرپټو کرنسی په تاریخ کې لومړنۍ لوی غلا ده چې پاړی بایبټ ایکسچینج له سایبری امنیت اړوند ادارو نه مرسته هم غوښتې ده او د غلا شویو پیسو ورګرځونکو ته $1,500,000 نه 10% انعام هم اعلان کړی دی تر څو ترې هیکرانو لخوا غلا شوي پیسې بیرته ورته راوګرځوي. خو د دې ایکسچینج له 80 میلیونه کارونکو نه یې سمدستي 350,000 کسانو د لارې بیلولو پرېکړه کړې ده. بایبټ چې دوبۍ کې فعالیت کوي وایي د اتریوم په نوم یو هیکر ترې په یوه ډیجیټل بکس باندې برید کړی او تر کنټرول لاندې یې راوستي، خو پیسې یې ترې معلوم ادرس ته انتقال کړي دي. بایبټ کمپنۍ خپلو کارونکو ته د خپلو سیستمونو د امنیت ډاډ ورکړی او ټینګار یې هم کړی دی چې که دا $1,500,000 بیرته راونه ګرځولی شي، بیا به هم هغو کسانو ته تاوان ورکړي چې پیسې یې غلا شوي. د نړۍ په کچه دوی مسترې بایبټ ایکسچینج کمپنۍ سره دا مهال د کارونکو $40,000,000,000 پراته دي او 80 میلیونه وګړي دا د آنلاین ډیجیټل کرنسۍ پلیټ فارم کاري. په همدې سره د نن اومه ورځ امنان غواړم هره اونۍ د ازادۍ له پاڼو او څپو له سعید شینواري سره خپله اومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.
خفدا نن بیا چلی خفدا نن بیا چلی خفدا نن بیا چلی خفدا نن بیا چلی خفدا
ورداش نا ساده